مشال ډیو دا زم ساسو قربا سره لمومند تاسو د مشال ډیو زنګړو پرونو ته وګستئ. ری غړي کې به تاسو د شاعر متی الله قریشی د ژوند او کار په اړه باندې د هغه د شعر په اړه باندې د شاعرانو او پوهانو نظر ووري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږستی تاسو ته معلومه ده چې د ځینو وجوهاتو له کبله موږ ستاسو لپاره لوړاندې خبرونې ثبتو. نو په دې غړي کې به تاسو واورئ چې متی الله قریشی د پښتو په رومانوي شاعرانو کې په خاص توګه د غزل په حواله حقدار شاعر دی. ځینې کره کتونکو ورته د پښتو غزل سینګار ویلې دی. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواري ورته د پښتو داغ وهلوي ویل. خو اوسنیو لیکوالانو او کره کتونکو د متی الله قریشی کار او زیار ته ډېر پام نه دی کړی. هغه په خپل ژوند د شاعرۍ څلور کتابونه چاپ کړي وو خو په ادبي غونډو او محفلونو کې به یې ډېر ګډون نه کولو. هغه یو لوړ پوړی دولتي چارواکی وو. په اسلام آباد کې یې د وفاقي اډیشنل سیکرټري په حیث دنده ترسره کوله. له متقاعد کېدو یا ریټایر کېدو وروسته هم په بنو کې خپل کلی سورانی ته د تلو په ځای په اسلام آباد کې پاتې شو. نور تفصیل د اسلام آباد خبریال راشد خټک راکوي.
متی الله قریشی د غزل په حواله په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ د وروستۍ نیمایي یو سرګند او لوړ نوم دی. خو له بده مرغه نه په ژوند او نه له مرګه پس د پښتو کره تونکو او سړنکارانو هغه عمره توجه ورته کړې ده. د څومره قدر چې دا رومانوي شاعر حقدار دی. متی الله قریشی له ډېر کم عمرۍ څخه ډېر پوخ غزل لیکلو. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواري هم د غزل ستاینه کړې ده او د هغه وخت په ادبي محفلونو کې هم غزل ستایل شوی دی. خو چې کله نه هغه د زده کړو وخت ختم شوی او عملي ژوند یې پیل کړی دی نو د نقدانو او عام ولس له توجه محروم شوی دی. ځینې لیکوالان د متی الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ او ځینې نور په اسلام آباد کې اوسېدل د دې رویې علتونه ګڼي. خو بعضې ولان دا هم وایي چې د هغه خپل مزاج داسې و چې یوازې اوسېدل یې خوښېدل. حالانکه شعر یې دومره خوندور دی چې د ښوونځي په وختونو کې د هغه یو کتاب رامبیل چمبیل لږ ډېر ټول ماته یاد و. نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی د زیږون زده کړو او شاعرۍ په هکله مشال رډیو ته وویل.
گل د رخسار چې د آشنا په وچېدو کې نه وي، خدای دا څه چل دی اوس مې اوښ کې په لیمو کې نه وي. سلګۍ وهل په محبت کې د وصال زیرې وي، د سحر زیرې تل د شمې په سلګو کې نه وي. تا قتل ما تا او ما تا تا نور مې حصو نه وي. باڼه بس وایي خبره چې په زړو کې نه وي. سپرلی دې ستا شي د سپرلی ستا د ښایست غواړم. ګلونه خوند کړي په کمسو کې په شملو کې نه وي. مونږ د ګلونو په ځای زړونه لار کې کېښول ورته بیا به څه وایي چې اخلاص په لیونو کې نه وي. نه اندېښنې نه وسوسې شته چې ته راغلې آشنا. دغه سیزونه د سپرلي په ورځو شپو کې نه وي. د انتظار په شپه مې ډېرې ورځې ګل کړې آشنا. ته چې را درومې چېرې شپه هم په وتو کې نه وي. دا د متی الله قریشی مرحوم یو مختصر غزل و چې ما تاسو ته واورولو او تاسو که په دې مختصر غزل باندې غور وکړې سوچ وکړې نو دا غزل بیخي د غزل هغه ټول لوازمات پوره کوي چې کوم د غزل استادانو د غزل د پاره ټاکلي دي. د قریشی په هکله چې موږ خبرې کوو چې قریشی صاحب تعلق د بنو سره دی او په کال 1935 کې زیږېدلی دی. د پېښور پوهنتون نه په اقتصادیاتو کې شپاړسم کړی و، سمو دا لیکچرر هم پاتې شوی و، او بیا یې د مقابلې امتحان سی سی اس امتحان د کامیابۍ نه پس په وفاقي دارالخلافه اسلام آباد کې سیکشن افسر وټاکلی شو او تر وفاقي سیکتره پورې ترقی وکړه. هم هلته د خپل ملازمت نه پنشنی شو او بیا هم خپل کلی ته بنو ته را نه غی، بلکې په اسلام آباد کې مشته و، هم هلته وفات شو، الله دې وبخي. ښاغلی مطیع الله قریشی نظم سره سره کله نه کله نثر به هم لیکلو، ولې په ادبي دنیا کې د یو ښه غزل گو شاعر په حیث شهرت لري. د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری د ده د غزل په خاصه توګه ذکر کړی دی، او د ده شمار د پښتو ژبې په ښو غزل گو شاعرانو کې کړی دی. دا یو حقیقت هم دی، موصوف چې خپل غزل ته کوم خواږه ورکړي دي هغه په پښتو غزل کې ډېر کم په نظر راځي. د خیال ندرت، د مضمون افرنی، د ده د غزل نښې نښانې دي. ډېر شعرونه یې د سهل ممتنع ژوندي مثالونه دي. د ښاغلي کوریشی د غزل یو کمال دا هم دی چې دې که روایتي مضمون هم بیانوي، نو په داسې اندازې وړاندې کوي چې هغه بیخي نوی ښکاري. دا د یو لوی شاعر د فن معراج وي چې هغه ټکیو ته نوې معنی ورکړي، او چې کومې تجربې وکړي هغه په راتلونکي وخت کې د ادب روایتونه وګرځي. ښاغلی مطیع الله قریشی نه یوازې د ټکیو جادوګر دی، بلکې هغه چې د خپل فن په زور مړو ټکیو کې کوم زور اچوي او کوم مطلب ورنه وباسي هغه یوه قدرتي ورکړه ده، او دا څوک ښوونځیو او یا پوهنتونونو نه نشي ترلاسه کولی.
د مطیع الله قریشی د ډېر شهرت نه موندلو په اړه د هغه ملګري لیکوال او شاعر حیران خټک مشال رډیو ته وویل،
حقیقت هم دغه دی چې قریشی صاحب څومره لوی شاعر دی، څومره خدمات دي، دومره دی په پښتو ادب کې معروف دی، او د دې ګڼ وجوهات دي. یو بنیادي وجه دا دی چې قریشی صاحب یو خاده نشین گوشه نشین انسان، حالانکه هغه یو اسټبلشمنټ کې په غټه چوکۍ دی، خو دې باوجود هم د دنیا دری چل نه ورته، حقیقت خدا دی. زه ورسره ډېر یو زمانه کې زما ډېر ملاقاتونه ورسره کېدل. قریشی صاحب اوس د ناوې په شان بغلی ناست، تپوس به درنه زیونه وکړو، خبر جواب به در کوو. که دې قریشی صاحب زه خپل طرف نه دا خبر آغاز نه دا چاست یې نه کړی، دا نه په چا نظمونه لیکلي دي، نه په چا مضامین لیکلي. او تاسو ته پته ده دا ادب دنیا چې دی کې دا لایک بدل لایک او کمنټس کې بدلې کمنټس کې، او دې کې دا رازل بدل دنیا را چې چاته ته ملا وای خو هغه بدل ته حاجی وای، کوشش سب نه چاته ملا وای او نه زدته چا حاجی وای. بل دا چې په پښتو ادب کې دا برخ کې زرای دي کې پاره دا یو مخصوص مکتب فکر لیکوال او یا پوهانو قبضہ را روان دے، کاروبار دے، ٹی وی دے، نو قریشی صاحب داغی فکر خواهد نو، داغی فکر ساتھ اس لوگ کم شاعر کم لکوار داغی دا فکر سارا مماثلت نو دیا، نو آغی اخبال ویدانو تو نیزدین نا پیزن اپیدی، نو بل سبب یہ داغاو، اور دریم سبب پی دبا خیر دام گئی دیشی تی قریشی صاحب اگر چے کازی رو کلام شاعر ہو، اور دیر اخبال شاعری کرے را، اور دیر نوی نوی خیالاتی خپل شاعری کې دیکھ لی، او دا ټول شیزه دا رومانی ہو، دے دا جہاد جنان پا غم کے دمرا ڈوبو کہ عزت دا جہان غمون چو خواتا ہی چو پل لات کے دا پل لات پا گومبت کے آغا ٹوب اور مدیوال پاس شوئے او پا دے گومبت کے دا ننائے طول خبر دا جانان سے رکلی دی دا جہان لا بی پروا پاس شوئے نو پا دب کی خود دے سیستم اہمیت خلق اور کئی نکازال اور کئی دا دے شیر یا دا دے لکھ یا دا دے نویشتے چی دے دا جن سرا سب رہتا گفتے نو زما خیال دے چی دے کرشی سے دا شہرے دے عمومی جن سرا اتا سو پا خبر خبر کے دا بغاوت تکے میں سے باگرے کرشی دا بغاوت تا یو نیم شیر دا سے دے کہ پاگے با دے گمان شی چاگا سٹولدیس مسئلہ چاہتا چلنے دا سٹولدیس احساس اظہار کردے نو رخو مجموعی تا بانے راگا شاہری داخلی کر بو شاہری دا شاید پدی وجم بغا نظر انداز شیوی تاگا شاعری کې دا زما خیال کې د موضوعاتو تنوع نشته چې په یو وخت باندې زه ډېر موضوعات ډیسکس کړي وي، ځکه یو ټایم کې ما ته وویل چې د کتاب باندې لیکلو که زما باندې نو زه بیا پریشان شوم، ډېر باید چې زه څه وکړم. مسلسل شاعری کے دو موضوعات تکراری کی کہنا جدام کی
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو. تاسو واوریدا اوس بیا د مطیع الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکو او شاعر سکندر خان سکندر د مطیع الله قریشی د ادبی تړون او کارونو په حق له د مشال ریډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
د متی الله قریشی ادبی تعلق د پښتو ادبی ټولنې بنو سره او زمونږ د ټول بنو ادبی لارښود طاهر کلچوی شاګردو هسه خو د موصوف سلور شعری مجموعه په منظر عام راغلی دی چې په هغو کې د ټولو نه مشهور کتاب رمبیل چامبیل دی چې څنګه د کتاب نوم خوږ دی همداسې د دغه کتاب ټوله شاعري هم خوږه نرمه پسته او روانه ده. در اصل دا د موصوف دویم کتاب اولنی کتاب یې ارمانونه و چې د طالب علمۍ په زمانه کې چې کله دی په پېښور کې ایم اے کوله هغه وخت دا کتاب د چاپ کړی و. دریم کتاب یې ملی نغمه گل مخونه کاڼي زړونه د موصوف څلورم او اخیری کتاب دی.
د چرسدا ادبی تحریک صدر طیب الله خان د متی الله قریشی د کلام د ځانګړنو په اړه مشال رډیو ته وویل.
در واخات قریشی صاحب قلم کلامونه خو بلها ځانګړنې لري. داغوی د غزل عشق او رنگینی و د تشبیهات او استعارو او ترکیبونو ځانګړی رنگ و. کم چې د حمزه صاحب غونتی د غزل بابا قریشی صاحب ته د پښتو په داغ ویلو باندې مجبوره کړی و. یوه ځانګړنه یې د کلام دا هم ده چې که موږ وګورو نو په یوه قافیه په یو ردیف باندې د قریشی صاحب بلها کلامونه موږ ته وړاندې راځي، خو په هغې کې کمال دا شوی وي چې وزن بهر قافیه ردیف د دې کلامونو یو شان وي، خو موضوعات یې ډېر خواره واره وي. او که داسې د ځانګړنو په لړ کې د دې شاعرۍ داسې مو یو لنډ غونته کې جاج اخلو، خو دغه لړ کې که موږ عاشقانه شعرونو ته وګورو نو داسې شعرونه وړاندې راځي چې په مرګ مې هم در نه اظهار د محبت و نه شو، نه رانږدې شوې نه دې اوښکې په کفن ورېدې. بیا هم که په دغه لړ کې د عارفانه کلامونو رنګ ګورو نو د امید او هیلو ډک او په ساینسي مشاهدو باندې سنبال دا قسم شعرونه هم لري. ستا د دیدن د فیض عام نه نا امید نه یمه، زرې ته نه ګورې تابانی شي چې نور ته رسي. که شوخي او رنګونی ګورو، او دغه شوخي او رنګینی زما په خیال د قریشی صاحب د کلامونو یو داسې ځانګړنه ده چې بیخي د دې نورو نه جدا کړی دی. نو داسې قسم شعرونه په هغې کې وړاندې راځي چې ما یې اننګو ته تشبیه ورکړه د ګلاب سره، سره شول غوسې اننګو ګلونه ونیول، او وګورئ د ښکلو صحبت څه ښکلی اثر لري. پیغلو چې په سر کړي لوپټو ګلونه ونیول. یوه ځانګړنه یې دا هم ده چې کله د خپل سیمه ییز ستوري په شعر کې راوړي نو هغه داسې په هنر باندې کارولي چې د نورو سیمو خلک هم ترې د دوی د دې خپلې سیمې لکه بنو کرک یا لکی مروت غوندې خوندونه واخلي او نورو خلکو ته هم دا ناشنا نه لګي. زه د مثال په طور یو دوه شعرونه تاسو سره شریکوم چې د دیدن وریځو دې له ما نه دومره کرکه وکړه، په بنی ګل یې ورېدلو په دکن ورېدې، او یا دا چې ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، وی سوای پوی مې نشوه هغه جل په ژبه. اوس بنی ګل او جل او داسې نور توري که موږ د اشنغر خلک واورو نو په عام حالت کې دا موږ ته ډېر ناشنا ښکاري، خو ولې قریشی صاحب دغه توري هم په داسې هنر او داسې کمال باندې کارولي چې ما لکه دا کلامونه کتلي دي نو زه په جلم پوه شوی یم او په بنی ګلم پوه شوی یم چې لکه دا د بنو د خواو شا او یا د بنو خلک چې دي نو د مینې نه بنی ته بنو ته بنی ګل وایي، یا جل چې موږ جینۍ وایو او دغه خلک ورته جل وایي.
لیکوال او شاعر دلباستانی مشال رادیو ته وویل چې متی الله قریشی یو پوخ مسلمان او پښتون لیکوال وو.
که د متی الله قریشی صاحب د شخصیت باره کې زمانه تپوس کوي نو زه به په مختصرو ټکو کې تاسو ته دا ووایم چې که په دې موجوده وخت کې څوک وایي چې یاره یو سوچا پښتون او مسلمان، دا دوه ټکي په هغه ډېر برابر راځي، پښتون هم او مسلمان هم، او د مسلمانۍ چې څومره تقاضي وي هغه ټولې پوره کولې. ډېر د اخلاقو یو نمونه سړی و، ډېر نرم مزاجه سړی و، بل دا چې ډېر ملنګ طبیعته سړی و، باوجود د دې چې هغه په سرکار کې په غټو غټو پوسټونو باندې پاتې شوی، خو د نوکرۍ یا د هغه لوی او دو هېڅ نشه د هغه په سر کې نه و، بالکل د ملنګانو غشان طبیعت، ډېر ملنګ طبیعته سړی و. او پاتې شاعري شوه نه، شاعري خو د هغه چې ما څونه لوستې ده او یا اورېدلې ده نو ډېره بهترینه، ډېره مزېداره، د خپل وخت وخت په وخت پکې هغه د غمې جانان سره سره د غمې دوران هم ځای په ځای ذکر کړی دی، خو هغه هم ډېر ښه په شاعرانه انداز کې سپوره شاعري نه وه. بعضې شاعري چې ده بیخي سیاسي نارابازي شي، بعضې شاعري داسې چې هغه ته سوچ کې نو هغه خبره چروزی چې د غم جانان په زمرہ کې راځي او خبره طرف تم خبر دی چې د غم دوران په زمرہ کې راځي. په دغه دوانو موضوعات هغه شعر ویل مو او ډېر نرم او پستل یې جګه ډېر خوږ خوک شعر جس تو وی سی بالکل سڑیا اوری وش واقعی دا شعر دین واغ دا سے شعری کڑوا او ڈیرا بھرپور شعری کڑوا دا شعر دا بنو پخاورا باندے زما پخیال چے دمرا شعران ڈیر دا سے تیرشوی دی نورم مشرانو کے دا پانزول کے خو دا دا پشان پستا روانا خواگا او دا حالات مطابق او بالکل چزلتا کزی گی دا سے شعری دیر کم کسانو کرد سنگ چے متولا کوشی سب کرد.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو. سندرا تاسو واوریدا اوس بیا د متی الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس د کرکتونکو لخوا د متی الله قریشي د نظر انداز کولو لاملونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
تر څو د قریشي صاحب د نظر انداز کېدو خبره ده نو په دې کې زما خیال دی دوه عوامل کار کوي. یو پخپله د دوی چې کوم حدود کېدلو قریشي صاحب صرف اسلام آباد پورې محدود و ادبي مجلسونو کې به شرکت نه کولو. بل دا خبره وه چې دوی د ژوند زیاتره برخه د ملازمت سره تړلې وه. دوی یو غټ سرکاري افسر وو نو په دې حواله هم دوی مصروف وو د خپل کلام د اشاعت خاص کر رسالو کې د دې اهتمام به نه کولو. درېیمه خبره دا وه چې څنګه عمومي طور چې زمونږ پښتنو کې څوک داسې سرکاري افسر وي چې خاص د سی ایس ایس د ساتې افسر وي نو هغه په ډېرو حوالو داسې تخلیقي حواله شهرت نه مومي او خاص کر بیا چې کوم داسې زمونږ لیکونکي نقادان دي هغه داسې توجه نه ورکوي که نه بوجوه توجه نه ورکوي. بله دا خبره ده چې زمونږ چې کوم نقادان دي د هغوی بې توجهي هم ده د هغوی غفلت هم دی. اصل هم که مونږ د پښتو تنقید په حواله سوچ وکړو نو مونږ سره داسې د پښتو ریګولر نقاد څوک نه دی پاتې شوی د پښتو د غزل د یو روایت په تور تجزیه کړی وي. داسې نقاد نو خو مونږ سره د کوشي صاحب په دور کې موجود و. بلکې زه خو به دا ووایم چې که زه د پاکستان په سطح خبره کوم د حمزه صاحب نه 1900 تر نن وخت پورې داسې نقاد مونږ نه لرو چې باقاعده د تنقید کار ته تنقید ویلی وي او په آزادانه او ذمه دارانه بنیاد یې د پښتو چې کوم غزل دی د هغې تجزیه کړی وي یا پښتو چې کوم ناول دی هغې تجزیه کړی وي یا ورسره افسانه یا څه نور اصناف. داسې نقاد بدبختۍ سره مونږ تر اوسه نه لرو. حالانکه داسې نقاد په کار وي چې د پښتو د ټول غزل چې کوم یو غزلیه روایت وي کلاسیک نواخلو تر نن دمه یا که ټول پیش نظر وي هغې چې کوم داسې شاعران وي چې د غزل روح یې بدل کړي د غزل روح یې بدل کړي وي چې دوی د هغوی تجزیه وکړي. داسې نقادان مونږ سره نشته. حقیقت دغه دی د هغې خپل وجوه دي زمونږ د نقادانو چې کوم هغه د مطالعې چې کوم سلسلې دي د مطالعې چې کوم دایرې دي هغه محدودې دي. اوس خو مونږ ګورو چې داسې نقادان مونږ سره موجود دي چې د جدید ترین تنقید چې کوم دی یا مابا جدید تنقید دی یا نور چې کوم مابا جدید ډسپلن دی یا تنازعات یې هغې د دوی مخې ته دي. خو بیا هم دلته لږ د ډلبندۍ مسله ده. هر څوک کوشش دا کوي د خپلو ملګرو یو قسم په هغې په حواله خپل تنقید مخته راوړي. حالانکه په کار وه چې په درس بول ډېر کار شوی خو نه دی شوی. تاسو ته پته ده ځکه زمونږ ګزارش دغه دی چې هغه شاعران چې څوک هم دي هغه که قریشي صاحب دی که بل دی چې یو انفرادیت لري د فن په حواله د فکر په حواله د اسلوب په حواله او غزل خلکو ته رسېدلی وي خلکو ته رسولی وي باید چې د هغوی پلټنه وشي. نو د قریشي صاحب په حواله هم زما خیال دی د یو دوه درې عوامل کار کوي. اوس خو چونکه د دوی کتابونه هم نایاب شوي دي بهرحال بیا یو کتاب خو راغلی دی هغې کې د دوی کوم پخوانی کلام دی هغه هم پکې شامل دی. د کتاب نوم یې دی ګل مخونه کہانی ضرور قریشی صاحب زما د خیال دی دوی خاندان هم پکې لاس دی. دوی نه دی کړی چې د قریشی صاحب کلامونه یا کتابونه خلکو ته ورسی.
لیکوال او شاعر احساس خټک د متی الله قریشی د کلام او شخصیت په حقله د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
باوجود تدې کې د دنیا پاک خو سیسلو باندې په غوښه چوکې څوکې باندې کار کړه او په دې باوجود هم پته کې هغه خپل ملګری یا د خپل هغه عاجزي د مجلسې مې په افسرانو زما ډېره کتلې ده خو پته کې ډېره زیاته وه عاجز انسان و ډېر ښکلی انسان و د هغه شعرونه په زړه ته لکه کوزېدل او ډېر په ساده الفاظو کې به ډېر ښکلی ښکلی ډېر ښکلی غږ او د یو ماته را یادېږي چې ډېر مې وګرځو یار پسند لیلا سوس نے کی کو دا ناکام فزر گیلا او خدایا سنگ مرا ور جانان پخلا کرم نہ میں کو تا نہ میں زنے تپری گی دا او سوگ وسنگ گڈ گیرا نہ دم مظلوم کری د ظالم سے نہ د ما او نہ زخم لا او خپ ای گم سالا داما وتھے نشم او مجبور سڑے بہر لوری وہی لاس اوس دی یاد کرا را سارا چې تخنوی نه اوس نه زخم د زړه سن سز غمینا او قریشی لایق د نام نه د انعام دی تعالی نه خی چې زیت د خالق اس نو کدی غزل ته اصول کی کو په ساده الفاظ کې دی نه کوله کوله لکه خیالونه ورکړي خپلې انځورونه ورکړي دي خصوصي توګه چې اوس دې یاد کړه را سره چې تخنوي مې اوس مې زخم د زړه سنه څه زغمي نه نو ډېر ښکلی شاعر وو ډېر ښه شخصیت یې درلودو او ډېر غټ کار یې کړی دی او پاتې دنیا کې او تاسو نه هم مننه کوو چې داسې خلک مونکو په پښتو ادبي شکایت ہے کہ پسوندونو ورته درناوی ورسره وتا خو چې کوم لا لړای شروع کړی ولا ما سات روډ دیم ستاینا کو چې دا زموږ د پښتو ادبي تاریخ سمبالوي او ورسره ورسره د دې خلکو یادګیرنه او خلکو ته ورپېژنه. نو دا ډېر غټ کار کوی ستاسو دغه ګام چې دا ستاینو ور دی.
د ژبې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د متی الله قریشي په شان د جنوبي سیمو ډېرو نورو شاعرانو ته هم د هغوی د کار او زیار په اندازه توجه نه ده ورکړل شوی.
جنوبي اضلاع سره تعلق چې څه هم لرلی دی، که د قریشي صاحب دی یا د دوی نه غټ شاعران هم دي لکه در صاحب، مجذوب صاحب، منتظر بیټنی صاحب، سیال صاحب، دا دومره غټ کسان دي، خو چونکې وروسته پاتې علاقه سره تعلق ساتي نو دې وجه باندې پاتې دي. سیمه چې دا دا په ثقافتي حواله، په اقتصادي حواله، د سیاسي هلو ځلو په حواله هم، مطلب دا چې د پېښور، د کوټې یا داسې غټ ښارونه چې کوم دي دا هغې نه ډېره لرې پرته ده. چېرته چې ټي وي مرکز وي یا دې سره سره اخبارونه وي یا دې سره سره رسالې وي یا مطلب دا چې د ریډیو پروګرامونه وي، نو تاسو ته پته ده چې دې ځای نه هلته تک کول دا ډېره مشکله خبره ده زموږ کسانو ته، او بیا د هغې ځای نه بلنې هم نه راځي. په دې کې تاسو ته پته ده چې زموږ معاشره بحیثیت مجموعي ډېره وروستو پاتې ده، نو هغه د میرر خیال هم نه ساتي. اگر چې دا داسې کسانو چې دا باید په کار وه چې دا بلل شوي وای، خو دې ته د ټي وي یا د ریډیو یا د اخبار کسانو نو دوی څه توجه نه ده ورکړې. نو دا خو داسې عوامل دي چې هغه د نورو کسانو سره مشترک دي، خو څه داسې خصوصیات هم دا سړی زموږ خدای بخښلی قریشي صاحب هم لري چې هغه لکه دوی په خپله باندې یو خوشلی شاعر خو و، او دې نه بعد الله پاک د دوی په طبیعت کښې د شعر زمینه برابره کړې وه او ډېر خوشلی شاعري یې کړې ده. لکه څلور کتابونه راوړل دا څه معمولي خبره نه ده، شعري مجموعې مطلب ده چې چاپ دي بقاعده په وقتاً فوقتاً مختلفو وختونو کې. خو دوی په خپله باندې هم که چې په ژوند باندې تاسو نظر واچوئ نو تاسو ته به ډېر کم معلوم شي چې قریشي صاحب چې کوم دی هغه چېرته سیمینار ته تللی دی، شاید بللی شوی هم نه وي، خو مطلب ده چې دوی دا کوشش هم نه دی کړی، یا مطلب ده چې دوی چېرته کانفرنس ته تللي وي یا ورکشاپ ته تللي وي یا نورو مطلب داسې ادبي هلو ځلو چې دوی حصه اخیستې وي، داسې دا هم په ریکارډ باندې به دا ډېر کم راځي. ځوانۍ عمر کې چې دوی کله ډېر کم عمر کې وو نو بیا په هغه وخت کښې کېدای شي تللي، خو وروسته بیا دوی ځان ته لکه داسې ګوشانشین غوندې پاتې شوي دي، لکه دې سیزونو کې دلچسپي هم نه ده اخیستې. دا یو داسې فیکټر دی چې دوی په دې حواله وروسته پاتې راوسي. درې دومه حواله یوه بله هم ده چې هغه د دې نه هم غټه ده، هغه دا ده چې بیسیکلي قریشي صاحب چې کوم دی هغه یو د حسن پرست شاعر، د مینې، محبت او د رومان شاعر پاتې شوی ده. نو هغه چونکې د مختلفو پارټیو سره یا د سیاسي ګوندونو سره د هغوی تعلق کم پاتې شوی دی، نو دارنګ ورته پروجکشن هم نه دی میلاو شوی.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
سبا س مطلب نن خو ملک پوی کا سبا س مطلب شیخ د دیداسی خطا س مطلب شیخ د دیداسی خطا س مطلب وای چ تو بی تار واس مطلب وای چ تو بی تار واس مطلب
دراته سو اوریدا اوس بیا د متی الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. خو پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ د هغه د ادبی غونډو او محفلونو نه د لرې پاتې کېدو علت وګڼلو.
تر سو پورې خټک صاحب ستاسو دا سوال چې قریشی مرحوم سره د ډېرې ښې شاعرې په ولس کې مشهور ولې نه شو، د دې ډېر وجوهات دي. یوه وجه خو زما په خیال د هغه سرکاري نوکری وه چې هغه ډېره حساسه وه او د ده په اوبو د سرکار کمې درنې ذمهوارۍ وې، د هغې سرته رسولو له قبله ده ته وخت ډېر کم میلاوېدو. ګنې زړه د ده هم کېدو، ادبي بنډارونه یې خوښ وو او بیا د بنو علمي او ادبي محفلونه، د بنو مازدیګری، دا خو داسې ځایونه دي چې د فن او هنر خاوندان پخپله دې طرف ته راښکي. ولې د ده مجبورۍ وې چې کله به ورسره څوک میلاو شول نو هغه ته به د ده دې مجبوریو اندازه لګېده. زما ورسره ډېر زیات لیده کاته خو نه دي شوي، ولې د یو څو ادبي ناستو کې ورسره شریک شوی وم. یو ورځ د پي ټي وي یوه علمي او ادبي ناسته د نامتو صوفي شاعر طاهر قلاچي او د محمد دین مقید په یاد کې کېده چې زه او متی الله قریشی مرحوم شریک وو. نو هغه چې کم هغلته چې د کمې مدللې خبرې په دې دوو شاعرانو وکړې او ما واورېدې، یقینا چې ډېر عالم فاضل شخصیت وو او په خپل کلاسیک او په جدید ادب ډېر زیات عبور لرلو. او د دې پر د دې چې موږ دا کم پروګرام کړو، ما خیال دی دا سو وخت یو ادبي پروګرام وو چې محترم مجید الله خلیل صاحب به کولو او کمپیرینګ پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم په هر حال چې کله به ورسره زمالې دل قتل کېده نو ډېر ښه به میلاوېدو. د حد نه سوا نرم دل او خوش مزاج سړی و. الله تعالی دې درجات بلند کړي. په ګوري نوشه
سکندر خان سکندر مشال ریډیو ته وویل چې دا سمه ده چې مطیع الله قریشی تنهایی پسند او کمګو انسان وو، خو د دې باوجود د هغه شهرت کم نه دی.
وخت کمونده قریشی و پخته کینه د پښتو د غزل خوان سره. کله هم چې د مطیع الله قریشی ذکر کیږي نو د غزل د یو منفرد غزل منفرد رومانی غزل په حق لا بد د نوم ارومرو یادیږي. د ډیر کم عمر نه مطیع الله قریشی ځنه خلک وایي چې مطیع الله قریشی دومره زیات هغه شهرت دته نه دی موندلې شوی څومره چې د ده حق و یا څومره لوړ د ده د غزل معیار و. خو چې څنګه د ده عادت و تنهایی پسندی نو هغې به وجود د ده شهرت څه کم نه و. یعنی په پښتونخوا کې په مقامي سطح بنو کې خو ډېر زیات مشهور و او په ټوله پښتونخوا کې نوم د غزل په حواله هر چا ته رسېدلی دی. کله چې دی په بنو کې و هلک و نو هغه وخت د ده شاعري پخه شاعري وه، غزل یې ډېر پوخ و. او کله به چې د تنقیدي ټولنې مجلسونه کېدل هغه مجلسونه چې دوی به په قسمت خان سندرغاړي باندې کیسټ کولې، هغه سپیشل کیسټ چیرته کال په کال به دوی یو پروګرام کوو نو په هغې کې به چې کله قسمت خان د مطیع الله قریشی غزل وې نو د قسمت خان انداز به بدل شو. یعنی جوته پته به لګېده چې قسمت خان د قریشی غزل بل قسم په شوق وایي. نو موږ ته به اندازه ولګېده چې دې پسې به بیا د قریشی غزل وي. نو قسمت خان ته هم پته وه چې د ده معیار څه دی. د هغه ډېر زیات غزل مشهور دي خو یو پکې دا هم و: د غم تازه تازه ازغي د زړه په سر ماتوم، څومره په ښکلې طریقه د ګل نظر ماتوم. مطیع الله قریشی وروستو بیا د پېښور پوهنتون نه په ایم اکنامکس کې داخله واخیسته او هلته پېښور پوهنتون کې چې کله د اکنامکس کې ایم وکړه نو هم هلته د ریسرچ آفیسر په توګه وګمارلی شه. او څه موده چې دلته تیره کړه نو بیا ورپسې د اکنامکس لیکچرار برتی شو او په ګورنمنټ کالج نوشهره کې څه وخت تیر کړ. هغې نه پس یې په 1968 کې د سی ایس ایس امتحان پاس کړ او د سیکشن افسر په توګه دې وګمارلی شه. هم هغه وخت نه چې کله د سیکشن افسر برتی شو نو د پله مخه اسلام آباد طرف ته وکړه او ډېر زیات وخت یې په اسلام آباد کې تیر کړ تر پینشن پورې. الیبن چې په 2015 کې پینشن شوی دی او پینشن نه پس یالته په اسلام آباد کې په خاص توګه اختیار کړه. خو د دوی داسې طبیعت و چې هلته هم نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، هلته هم ما په ادبي پروګرامونو کې ډېر کم لیدلی دی. یو څو ځله به مې په اکیډمي ادبیات کې لیدلی چې دی راغلی یالته مشاعره کې، او یو ځل د حیران صاحب په بیټک کې پروګرام و په هغې کې ناست په نظر راځي. نو د ده چې کوم طبیعت و تنهایی پسندي نو دا د دې شي تقاضا نه شي کولی چې یعنی دې د دومره زیات شهرت عمومي په مقابله کې د هغه شاعرانو چې کوم کسان لرې لرې په مشاعرو پسې ځي، د مشاعرو محفلونه اټینډ کوي، نجی او سرکاري پروګرامونو سیمینارونو ته ځي. نو دا خبرې په هغه کې نه وې، قریشی صاحب کې نه وې. قریشی صاحب خو به خپل غزل هم ډېر په مشکله ویلی شه، خو د هغې به وجود هغه د لوړې پای د غزل شاعر و.
حیران خټک مشال رډیو ته وویل چې مطیع الله قریشی ډېر درون او حیاناک انسان وو او ډېرې لږې خبرې به یې کولې.
ډېر کوک درون حیاناک انسان وو. هغه په محفل کې ناست وو، په تنها وو، محفل سره به شریک دو ګډون به نه کولو. هغه به په خپل فکر کې مصروف وو. ښکاره به ښکارېده چې قریشی دلته کې ابلن موجود دی، نو ګډون به نه کوو. په مجلس کې به هغه ګډېدو، هر څومره په مختلفو ټاپکو موضوعاتو به خبرې کېدې، خو قریشی صاحب بغلې ناست وو. هغه به په هغې کې ځان نه شریک وو. تا به تپوس نه وکړو، جواب به یې درکړو، په خپله به یو څیز یو بحث به انیشیټ کړو. ټول عمر دغه تقریباً پاتې شوی دی. په آخر وختونو کې مرحبا شوی وو. زما کور کې مشاعره ورته هم راغلی وو، دا کسان ډېر راغلي وو. د وفات نه څه موده مخکې خبر ده. نو تر اخره پورې بالکل چپ چاپ ناست وو. صرف یې خپل دوه غزل وویل، دغه کتاب نه دغه غزل، او نور هغه گفت نه وکړو. دومره یې راته وویل، ملګرو ته وویل. هغې وویل چې هغه کور ودان وفات شوی وه، او دی ډېر زیات متاثر وو. د ملګرو وویل چې زما د کور ور لپاره اجتماعي دعا مغفرت وکړي. قریشی صاحب ورته لیکي، یو دلچسپه خبره ده چې
طیب الله خان د متی الله قریشی سره د خپل لیدلو کتلو او د هغه د خوینو په حق له مشال رډیو ته ویل
د قریشی صاحب سره خو تر څو چې زما یادیږي نو آخري ناستې پاستې چې څومره هم شوی وي راشد جانه نو ما ته یو ځای ورسره شوی وي او تر څو چې ما ته یادیږي نو زما خیال دی چې آخري لیدل شوی و نو ما ته یو ځای و. که د شخصیت خبرې کوو نو قریشی صاحب داسې شخصیت و چې یو خو د هغه په لیدو باندې به د یو خوشحالۍ او یو کیف احساس کېده. چیلت به شاید دا و چې ډېر زیات مینهناک او شفیق انسان و. بل د قریشی صاحب د شخصیت نماته دا احساس بم کې د چې زما دا خیال دی چې لوی شاعر او لوی لیکوال چې وینو داغه شخصیت هم لوی وی او د قریشی صاحب هم شخصیت چې دی نو هغه لوی شخصیت و احساس بکې د داغه د ناست نه ډیر خاکسار او ډیر ملنګ خو یا غونت کې سړی و. عالم فاضل خو خاموش ته به ډیر زیات خبرې به ډیرې نه کولې چې پوښتنه به ته وکړه نو هم داسې اکثر به ډیر مختصر جواب کو. زما یو دغه دا دی چې لکه یا ورته عادت ویلی شو یا مجبوری ویلی شو چې زه د خاکسارۍ نه د دې عاجزۍ نه ډیر زیات متاثره کیږم د علم نه متاثره کیږم. نو دغه ټول خویونه چې دي دا د قریشی صاحب په وجود کې یو ځای شوي و چې ډیر عالم سړی و او روحانی سړی و او نورانی غونته کې سړی و. خو دغه د عاجزۍ او خاکسارۍ هم دا د ملنګۍ پکړې را جیبه غونته کې خویونه و چې سړی ته به دا احساس کېده چې دا ډیر ملنګ او عاجز سړی دی. اعلان کې تاسو ته پته و چې په سرکاري وظیفه کې یو ډیر لوی سړی پاتې شوی و خو هغې د هغه په شخصیت باندې هېڅ صدقه نه وکړي هغه خاکساري پکې قایمه وه. بل دا خبره چې کردار د تضاد نه ډیر پاک و. زما دا خیال دی چې لوی شخصیتونه چې دي د دوی په کردار کې هغه او گفتار کې هغه تضاد نه وي. نو د قریشی صاحب په کردار او گفتار کې هم تضاد نه و. پاک سړی و. الله پاک دې جنتونه نصیب کړي. الله دې وبخښي.
د متی الله قریشی د شاعرانه مقام په حق له دې پوښتنې په ځواب کې جاوید احساس مشال رډیو ته وویل
شلمی صدی چې کوم آخري منظومانه ده د دې او بیا د یوویشتمې صدی چې کوم د ابتدایي لسیزه ده د دې یو ډېر اهم شاندار شاعر و. د دوی اصل چې کوم یو کریډیټ دی هغه دا و یو قریشی صاحب د غزل په بنیادی مزاج پوه و. قریشی صاحب ته د غزل بنیادی نفسیات معلوم و. دا وجه وه چې د دوی سونه مجمع راغلی دی سونه هم شاعري ده هغه ټوله د غزل د مزاج مطابق چلېدلې ده. یو خو دا خبره موږ ته پیش نظر ستل پکار دی. بله دا خبره چې دوی د شعرونه 19 تر اخره رسا تر خپل حده د غزل چې کوم معیار دی د شعرونه چې کوم معیار دی هغه برقرار ساتلی دی. لکه د دوی په شاعري کې داسې نشته چې یو شعر به ډېر پست وي بل به ډېر بلند وي. هغه ضمیر متعلق یو چا ویل دي چې بغایت پست بغایت بلند دا خبره د خوشی صاحب سره نشته دوی ترو اوټ کوشش کړی دی چې د غزل معیار برقرار وساتي او په دې کې کامیاب شوی هم دی دریمه خبره دا چې خوشی صاحب ټول عمر ترو اوټ د مینا او رومان شاعر پاتې شوی دی د مینا مختلف نفسیات دوی چیرلې دي د رومان مختلف متعلقات دوی د پښتو د غزل برخه کړی دي بلکې که دا وایم نو شاید غلطه بنوي چې د حمزه صاحب او د روف زاهد صاحب او دغسی در صاحب او گران صاحب او سروی دو نور دینه پس کسوک د غزل په بنیادی مزاج پویدل ناغا رشی صاحب او کسوک د مینې په مزاج پویدل د مینې په حوالہ چې کوم بنیادی نفسیات دی دا غی کوم تقدس دی دا غی کوم ژورتیا دا کسوک پویدل نزما د خیال دی جاغه رشی صاحب سرما خبره ده د رشی صاحب په غزل کې ډیره زیاته رواني ده د رشی صاحب ټول مصری تاسو غری ډیر زیاته برجسته دی په یو لکه هیڅ رکاوټ نه جوړوي یو ځواني ده پکې ډیره تازه ترین مصری لري لکه د دوی یو ډیر مشهور غزل دی چې ګیله مې نشته که خپل کور کله کاله نه لرم ګیله مې دا ده چې سرستا په زنګانه نه لرم که هر څو خپل کلی لرم په چیتانه لرم که چې ټول بدن لرم خو پکې زړه نه لرم ته په ما کړې داسې ستم لکه چې زړه نه لرې زه ستا ظلمونه داسې وړم لکه چې خوله نه لرم او قریشي نن یې د محفل نه داسې ورټلم لکه چې زه خو بیخي حق د ژوندانه نه لرم ټول شعرونه وګوره کنه او داسې د دوی نور شعرونه ډېره زیاته تیزي لري برجستګي لري رواني لري زه به زر بیا ارزو کوم چې د حمزه صاحب نه پس که مونږ ګور چې د چا په غزل کې ډېره برجستګي ده ډېره رواني ده زما د خیال چې د قریشي صاحب نوم به زه اخلم د هغوی چې کوم غزل دی سومره شعرونه دی هغې ټولو کې یو مخصوص رواني ده یو تیز رواني ده او دا وجه ده چې د دوی شعرونو کې یو ډېر زیات تاثیر دی یعنی د دوی په شعرونو کې چې کوم تاثیر دی او اثر دی د هغې په شا هم یو خو د دوی کوم بنیادي مزاج دی د غزل د مزاج په د هغه کار کوي او سره ورسره د دوی مصرو چې کومه رواني ده برجستګي ده هغه هم کار کوي څلورمه خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی په غزل کې ډېره زیاته شوخي ده هغه د مینې شوخي هغه ځواني هغه ناز انداز هغه رومان دا د دوی د شاعرۍ برخه ده بله هم خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی شاعرۍ د شوخي سره سره پختګي هم لري یعنی کله کله داسې وشي کنه یو شاعر شوخي خو لري او پختګي نه لري بل شاعر څنګه پختګي خو وي خو شوخي نه وي نه د ده سره د دواړه سیزونه د دواړه عناصر موجود دي یو مکمل شوخ شاعر هم دی او سره سره یو پوره پوخ شاعر هم دی
د دې پوښتنې په ځواب کې چې مطیع الله قریشي صرف غزلونه لیکلي دي که نظمونه هم لیکلي دي ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل
دوی نظمونه هم لیکلي دي خو زما خیال دی چې دوی چې کم د نظمونو کم معیار دی د دې چې کم سټنډرډ دی هغه د دوی غزل په مقابله کې د دوه درجې دی یو خو د غزل شاعر د تاسو بالکل سوال چې کم دی ډیر واضح دی اگر چې د دوی چې کم اولنۍ شعري مجموعه ده ارمانونه نو پاغې شي مطلب د دې چې نظمونه هم شته درنګ دوی ملی سندرې هم لیکلې دي نو دو خودی با وجود د د د شهرت علت یا د دو د شهرت وجه چې کومه ده هغه د دوی غزل دی نو د دوی غزل ځانګړنې چې دي هغه د یو کلاسیکی چې کوم غزل دی او د هغې چې کوم مطلب دا دی چې کلاسیکی په هغه معنی کښې خو نه لکه موږ چې خوشحال بابا په اخلو نه خو لکه دا علی خان بابا چې کوم موږ اخلو یا دې سره سره عبدالحمید بابا چې کوم موږ اخلو چې هغه په هغې کې هم مختلف مکتبی فکر دی چې کوم زمونږ کلاسیکی غزل دی داسې هم شته چې ملي قهرمانان او هر قسم موضوعات پکښې مخته راځي خو داسې هم شته چې صرف حسن او عشق دې طرف ته توجه زیاته کړې ده او په هغې کې مطلب ده چې د کمال درجې ته رسېدلې دي نو موږ که وګورو د ارواحشاد قریشي صاحب غزل کله وګورو نو هغه د هغې طبقې سره د هغې ټولګي سره تعلق ساتي چې کوم د موضوع په حواله سره صرف د حسن او عشق او د مینې او محبت او د دې نه راټوکېدلې یا د دې نه رازېږېدلې چې کوم موضوعات دي معاملات دي د هغوی طرف ته دوی چې کوم د غزل دی هغه مطلب ده دی چې د دوی د شهرت باعث ګرځېدلی دی نو داسې نه ده د مینا او محبت داسې یو قسم سپکاوی یا کموالی نه ګڼم چې یو سړی خپل ټوله توجه خپل ټول دیان خپل ټول فکر چې کوم دی هغه رومانی کیفیاتو احساساتو جذباتو خواہشاتو دیسی زنو تا مختص کی نہ دا یو ځان له دنیا دا او ټول قسم مطلب دا چې ټول زندگی کا سو کوته وقف کی بیا هم د دې کیفیتاتو او بیا مطلب دا کیفیتاتو سرګندونه او د دې احساساتو په مختلفو پیراکه پیرایا کې راوړل نو مطلب چې داسې خبره ده چې په دې باندې کا سړی ټول عمر سر وخوري بیا هم مطلب ده چې د دې حق نشي ادا کېده. نو زما خیال دی چې قریشی صاحب چې کوم ده هغه د مینې محبت او د حسن او د عشق د دې شاعر ده. نو په دې حواله سره کوموز د دوی یو قسم پیر او مرشد چې کوم ده چې دلته په بنو چې کوم بنیادی د ادب تیجه چې دا هغه یې شته طاهر کلاچی صاحب د هغه دوی مرید پاتې شوی دی. نو هغه هم چونکه هغه سره خود حقیقت چې کوم مختلف ډایمنشنز دی لکه تصوف او هغه سره ما غوې ډېر کلکه رشتہ لرله خو دوی چې کوم اگر چې د دوی چې کوم بیک گراوند دی د خاندان د فیملی نو هغه خو آلمان او خاندان او د دوی پلار چې کوم هغه یو عالم دین او خو دوی دومره واضحه پر یک شی تصوف طرف ته تللی نه دي. داسې شواهد به ضرور د دوی په شاعری کې وی چې هغه به لکه د خپل پیر او مرشد طاهر کلاچوي صاحب غوندې د المجاز او کمترۃ الحقیقه نو دې پوړیو باندې به الته د حقیقت طرف ته اشاره هم وی یا به مطلب چې واضح بیان هم وی خو دا ډیره کمه ده. بنیادی طور باندې دوی د مجازي چې کوم حسن دی د مجازي چې کوم عشق دی د دوی مختلف رنگونه او د دې مختلف مظهرونه او د دې مختلف ډایمنشن د کسراوړي دي.
د متولا قریشی د شهرت په حق لا سکندر خان سکندر خپل دلیل مشال رډیو ته داسې ویلو.
سومره د شهرت مندلې ده په دا کې دوه خبره شاملې دي. یو د د بهر څوک منی زکه چې دا د منلو دی دا خبره د منلو دا او خلک دې طرف ته توجه ورکړي د دوه دا او بل د د فن زور یعنی په د کې د فن کې زور هم شتا او پکې نو فن هم په خلکو ځان منی نو دا خبره دا هیرولو نه ده چې یعنی دې د فن په زور نه دی ختلې دی دا چې سومره دی اوس شهرت مندلې دی او خلکو ته یاد دی خاصو خلکو ته چې کوم زړه شاعران دي کډیر د نوی کول کې هم هغه شاعران چې کوم په خور کې پاتې کیږي او زیات تعلق یې د ادبی دنیا سره دی د کتاب سره دی دا مشهیرو سره دی نو هغه خلک اوسم خ په ښکارا ډول پیژني. په بنو کې خو د شهرت لا ډیره کم ځای موندلې او ما د قسمت خان خبره هم وکړه چې د په حق لا دا غدا رای وا چې کله لیدلې نو د حمزه بابا چې یعنی دا به ډیر د پخ عمر شاعر وي ځکه چې د غزل چې دی هغه پوخته خو چې د کله متی الله قریشی ولید چې هغه لا برتونه هم نشنه نوش نشوي نو د حیران شو چې یاره دا هو عمر نه ډیر کم دی. نو دا د شاعری چې واغه حمزه بابا هم ستایلې ده. لنډه خبره ده چې قریشی هغه نوم دی چې څومره وخت تیریږي څومره د ده شاعری زړیږي نو دومره به متی الله قریشی نور ځوانیږي ځکه چې فنکار نمري.
متی الله قریشی په 14 ستمبر 2022 کې په اسلام آباد کې په حق ورسېدو او هم په اسلام آباد کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
لائی 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 جان و